canım. سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپک بچی شوې د خبري مجلې ته مو زفري د سیال هر کله کوم مجله په خبرونو پایل کړو. د افغانستان لپاره د خزو انجونو د حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذري نامري د طالبانو ورسته کړنې ظالمانه بللې دي. هغه نن په ټویټر لیکلي د اسلامي همکاري او سازمان او نور اسلامي هیوادونو د طالبانو هغه اقدامات چې دوی د خزو په وړاندې ترسره کوي غندلې دي. طالبانو د خزو انجونو پر وړاندې په خپل وروستي اقدام کې په خصوصي پانتونو کې د انجونو څخه د شمولیت آزموینه پر خیسول هم بندیز ولاکوه. طالبانو له دې وړاندې انجونو له پانتونو زده کړو راګرځولې وي او په غیر دولتي موسسو کې هم د خزو پر کار بندیز لګولای و. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس ویسټ وای افغان انجونې او ښځې په کور کې بندیانې دي او نشي کولی آزادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي چې د کړنې له خورا ذهني او رواني فشار سره مخ کړي دي. توماس ویسټ بیګا په سو ټویټونو کې ویلي چې له یو شمېر افغان ښځو سره یې کتلي دي او مهمې غوښتنې او مشاهدې یې اورېدلې دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې بشري ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان ورتاک، بامیان، غور، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات او بدخشان کې واورې بارانونه ورېږي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې دریونی ورهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته ډېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونو زره څاروي هم تلف شوي دي. داغوش پونوم اپنشهی توک و دروگ دو کسانو در درملنی پینزه زر بستریز حمایوی مرکز نن به کابل که پرانیستل شو. پرده مرکز پینزه ویا میلون افغانه لگخت را غلیده. طالبان وایش در افغانستان لبیلا بیلو سیمو چخه یشپال زر پنشهی مواد روگ دی کسان را غول کرده چه پینزه زر یوازه لکول را طول شویده. داغوش اپنوم در نشهی توک و در درملنی در مرکز در پرانیستل به مراسم که در طالبان و دیوش میرچارواک و سربیره در ملگور میلتون و استازو و به کابل که در ترکی، چین و پاکستان د سفارتونو استازو هم برخه اخیستی و. او د اوکراین پاوز وای روسیه د اوکراین په ختیز سنگرونو ته نوی ځواکونه استولي خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پاوز لیدرستی زنول چې د خمن په لیمان او بخموت سیمو کې خپل یل غریز ابریدون نه دی درولې. د اوکراین په سندرنګ ولید چې روسي ځواکونه د دونیتسک په سیمه کې په اودیاکا او نو پلاونوکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجې نه ورکړي، بلکې خپل ځواکونه ته هم ډیر تلفات اړولې دي. روسي ته بریدونه داسې مهال زیات کړي دي واشنگتن اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو د استول لپاره تیاری نیسي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې دا مطالب درته لرو. افغانستان د ملګرو ملتونو راستن شوی پلای وای د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې روان وضعیت د حل لارې موندنې هڅه کوي. د چې په کوم لارو چارو دوی هڅه کوي چې د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو د شفافیت نړیوال سازمان وای افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې لړخه څلورویشت درجه پرمختګ کړی ده چې څنګه وړاندې وایي درته په یو راپور کې وایو. د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي افغانستان کې بشري حالات په بېساري ډول باندې کړکېچن شوی دی. دا چې ولې دا سازمانونه نشي کولی لړمان افغانانو سره مرسته وکړي دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د ملګرو ملتونو د بشر د میشت ځایونو پروګرام بیا وایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو 80% مرګ ژوبله له اقتصادي پلوه په بېوزلو خلکو کې رامنځته شوی ده.
ترافیکي پیښه کوي او زما دو ماماګان او ورسره د دې دو ملګري شهیدان کیږي.
وړاندې په راپور کې مو د هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ترافیکي پیښو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. په نړیوالو مسایلو کې بیا رویټرز د امریکایي چارواکي په حواله ویلي دي چې امریکا له اوکراین سره نوي نظامي مرسته کوي. په دې به هم درته راپور ولرو. د افغانستان نور مسایل به هم راوخلو. ملتیا پوړ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن پر پاکستان انتقاد وکړ چې ویلې د خپل بام واوري دی پر بل نه چوي. امیر خان متقید خبرې په پېښور کې د دوشنبه د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو کړې دي. احمد شیبر سره پاسټیو کې مل شوی دی. شیبر صاحب ستړی مشي کې تاسو راته وایي چې امیر خان متقی نور د پاکستان په اړه څه ویلې دي؟
مننه فریده جانې. کچر تور ته وکتل شل لومړی خدا خبره ده چې شاید لومړی ځل وی چې د طالبانو یو مهم چارواکي د پاکستان په ارتباط د سغرد خبرې کوي. امیر خان متقیدن په یو غونډه کې چې په دې غونډه کې د پاکستان د سفارت استاذ یو هم ګډون کړي و دا خبره وکړه چې افغانستان تر هغه نروزی او په افغانستان کې تر هغه نروزل کیږي. د دې خبرې په ارتباط دا خبره وکړه چې داسې اوازې دي چې د پاکستان تحریک طالبان ډلې غړي په افغانستان کې روزل کیږي. او شاغلی متقی دا خبره تر دې پورې وکړه چې د دوشنبه پروس په پېښور کې د پولیس لاینز په سیمه کې چې کومه چاودنه وشوه په هغه چاودنه کې تر څلور ډېر کسان ووژل شول او تر 212 ډېر ټپیان شول. په د چاودن په ارتباط لومړی ځل داسې اوازې خپرې شوې او یاده سې دا وشوې چې تحریک طالبان پاکستان دا چاودنه کړې. خو وروسته بیرته دا خبر رد هم شو او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا چاودنه چا کړې ده. خو په پاکستان کې ډېرې ګیلې او شکوې دا دي چې تحریک طالبان ډله په افغانستان کې ده او هلته یې مرکزونه دي او پاکستان دې ته څو ځلې زمینه هم برابره کړله چې د افغانستان طالبان منځګړې څو پکړي څو دواړه خواوی سره روغه جوړم کې. خود امیر خان متقی په خبرو کې چې تاسو مقدمه کې اشاره ورته وکړه دا جمله هم چې څوک دي د خپل بام واوري د بل په بام باندې نه چوي دا غونډه چې نن جوړه شوې و دا د هغه روغتیاي مرکز لپاره جوړه شوې ول چې 15000 بستر لري او د روښتو کسانو درملنه په پکې کیږي. په دې غونډه کې د چین د سفارت استاذ هم ګډون کړی و او د ملګرو ملتونو استاذ هم دې غونډې ته ورغلی و.
چې زه ته مننه کوم ودان احمد چیبر و چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید خبرو جزئیات راکړل چې ویلې پاکستان دی د خپل د بام ووري پر افغانستان نه ورچوي. د افغانستان بل مسله بر وخلو چې د شفافیت نړیوال سازمان ویلې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې لړخه څلیرویش درجه پرمختګ کړی دی. د راپور خبرې دوروسته د طالبان حکومت ادا کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې بریالي عمل تر سره کړی دی. حسیب تلاش سره پاسې ډاکومنټ شوی دی. تلاش سیب تاسو ته وایي د شفافیت د نړیوال سازمان د غراپور کله خبر شوی دی او په کوم اساس باندې افغانستان کې د دوی د سروې کړي د خود لید شوی په افغانستان کې اوس فساد رقم شوی دی.
د شفافیت بنسټ سازمان چې دغه راپور خبر کړی دی د سیشن به پورز باندې بلا بل موضوعات پکې یاد شوی دی. په ځنګړي توګه دا چې افغانستان لغه کوم درجه بندی کې چې مخکې او په 2020م کال کې راخښوي دی او د 140م درجه څخه راغلی دی 150م درجه ته، یعنی چې د فساد سره د مبارزې په پرخه کې پرمختګ کړی دی. خو ځینې کسان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ته په بل بڼه لیدلې دي. یو له دغه کسانو چې ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړلې د کابل خاري وسودین کده دا وایي چې د طالبانو په حکومت کې د فساد بڼه بدله شوې ده سره له دې چې د وی مالی فساد شته. په دې کې د خپلوي فساد ته اشاره کوي، وایي چې د واسطو او د خپلوي او د پیژنګلوي لاړ هم فساد ډیر دی. دوی د مثال په توګه وایي چې دوی خپل د پاسپورت یا ست مراجعه کړی ده تر څو پاسپورت ترلاسه کړي، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت یا ست نه یوازې چې د پاسپورت ویش بند کړی دی، خو سره له دې کمیشن کاران په زرګونه ډالر اخلي او په بدل کې پاسپورت ورکوي. دغه راز دوی دا کوي چې د چارواکو سره نږدې یا پیژنګلوي درلودونکي کسان هم کولای شي په ډېرې اسانۍ سره پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی د دوی په وینا دا یو ډول فساد دی چې د طالبانو په حکومت کې ډېر شوی دی. خو زبولا مجاهد د طالبانو حکومت وایاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 300 کسان د پاسپورت ادارې څخه د فساد په تور لدندې ګوښه شوی دی. د پټسال کې د شفافیت نړیوال سازمان د درجه بندۍ لمخې چې د سیشن به پوره زی راپور ورکړي په 2020 کال کې د طالبان تر واکملۍ لاندې افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالو شاخصونو له نظره د پرمختګ پر لور څلور ویشت ګامونه پورته کړي دي، یعنی نور هم مخته تللی دی او 150 درجې ته راغلی دی. دغه راپور له مخې د افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې چې په 2020 کال کې افغانستان په 140 مقام کې وو، تیر کال په 2020 کال کې افغانستان 150 مقام ته راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې د فساد نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان د مقام ښه کېدو څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د مجاهد د حکومت له فساد سره په مبارزه کې بریالی دی، خو کارپوهان بیا بیلابیل نظرونه لري په دې اړه.
ډېره مننه. کور موادان هستی په تلاش و چې د شفافیت د نړیوال سازمان د هغه راپور په اړه باندې چې د طالبانو حکومت یې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې څلیرویش کریډیټ ورکړی دی، د هغې په اړه موږ ته جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو د بشري حقونو فعال او همدارنګه اقتصاد پوه ابوالاحرار رامسپور سره مل شوی دی. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایئ تاسې جزئیات واورېدل د دې راپور، که دینه پیل کړو چې دغه راپور چې دغه سازمان وړاندې کړی دی، اوس مهال په افغانستان کې زیاتره نړیوال سازمانونو کارونه درېدلې دي، دوی ته کار کوونکي نه لري، زیاتره سازمانونو خپلې دروازې تړلې دي، په کوم اساس باندې دوی دغه معلومات راټول کړي دي او دغه نمبر د طالب حکومت ته ورکړل شوی دی؟
پسر که خو باید دا وایو چې واقعا فساد په تیر حکومت کې یو د هغو اجتماعي غټ مصائبو څخه و چې بالاخره د جمهوریت د سقوط د عواملو څخه هم یو ګڼل کیږي. فساد ډېر بنسټیز الخونې درلود په هغه وخت کې، او خلک ترې ډېر خفه وو او خلک ترې ډېر په عذاب وو. کوم ریسر چې ما کړی وو په 2012 او 2018 کې او څلور دېرش ولایتونو ته ما سفرونه کړي وو، په هغه کې ټول خلک فساد یو د هغو بنسټیزو عواملو څخه دوی شمیرلی وو چې بالاخره دا ټولنه تباه کوي. که چیرې دغسې پر اختیا توګه نن سبا د دغه راپور په اساس افغانستان کې څه پرمختګ سوی وي د فساد په اړه، او فساد له منځل شوی وي، د ټولنې څخه له منځل شوی وي، دا خو ډېر ښه خبره ده، د دې نه باید استقبال وشي. خو متاسفانه د دغه راپور په جوړښت کې تر اوسه داسې وضاحت نه لرو چې آیا په دغه اوسنی شرایط کې چې محدودیت د بیان د ازادۍ سته او مطبوعات معلوماتو ته لاسرسی هم ډیر مشکل ده، څنګه داسې یو بنسټ کولی شي چې په دغسې توګه یو راپور جوړ کړي؟ یعنی په دې کې ډېرې ستونزې شته چې نهادونه نشي.
رامسپور صاحب، پوښتنه هم همدلته راپورته کېږي سربېره پر دې چې نړیوال ټول په دې باندې اعتراف کوي چې په افغانستان کې ښځې له محدودیتونو سره مخ دي، ښوونځیو ته نشي تللی، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، همدارنګه کار نشي کولی. نو په ټوله کې که چېرې دا اړخ راواخلو، د دې سربېره تر ټولو لوی شکایت چې خلک یې کوي هغه د پاسپورټ ریاست نه ده چې په دې راپور کې وړاندې مخامکار هم ورته اشاره وکړه. په دې شرایطو کې ولې داسې یو سازمان داسې یو سروې کوي او داسې یو څوړاندې کوي چې طالبان ته پکې کریډیټ ورکول کیږي؟
یقینا ګوري، سازمانونه خپل کار کوي، دوی مکلف شي یو گزارش جوړ کړي او یو څه ووایي. دا چې څومره هغه دقیقه ده، څومره د ټولنې واقعیتونو سره سمون خوري، دا بل اړخ دی. او موږ تاسو ته پرده چې د خلکو له خوا شکایتونه ډېر دي، خصوصا د پاسپورت مسله دي، د خدماتونو په وړاندې کولو کې او د کومکونو په وړاندې کولو کې نن سبا خلک ډېر ستونزې لري. تبعیض له هغو عواملو څخه دي چې خلک نن سبا له هغې څخه پتنګ دي او شکایت لري. په کارونو ګمارل نن سبا په واسطو باندې دي، د مخکې ستاسو همکار هم ورته اشاره وکړ. او له دې نه غټ فساد نور چیرته ده چې بې عدالتي شته، او دا غټ بې عدالتي د موږ د خویندې د تعلیم مخنیوي ده. دا خپل یو غټ فساد دی، په دې باندې باید تمرکز شوی وای.
ام دې خبرې ته زبیر سره زما د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویل دي چې دوی په داسې لار چارو باندې کار کوي چې وکول شي د افغانو میرمنو ستونزې حل کړي. څه فکر کوي چې دوی بریالي شي چې دغه ستونزې حل کړي او طالبان دې ته وادار کړي چې بل اخر دغه دروازې د پانتونونو خلاصې کړي او خزي کار ته راشي؟
تر اوسه خو لا غزا چې معلومه کې متاسفانه د ملګرو ملتونو یا نور بین المللي سازمانونو حسي کوم نتیجه نه دی ورکړي. فکر کوم چې طالبان دوی ته ویل دي چې موږ ورته تګلاره جوړو، او داسې یو تګلاره هم چې په زر وخت کې دا وړاندې سي بل مرلي ټولنې ته او خلکو ته دا هم څرګنده نه ده. پرون هم خاغل زګولا مجاهد دا ول چې د مکتبون د خلاصولو لپاره کوم ځنګل نیته نه تاکل شوی. نو په دې اساس تر اوسه یو ابهام پدې کې موجود ده. د بیل مللي ټولنې حسي د بیل مللي شخصیتونو او خاصو استادو حسي لکه د امرمن رینا حمیری یا خاغل تانویس یا نورو بیل مللي مراجعو حسي تر اوسه بیګته پاتې ده. خدای دې وکړي چې طالبان په دغه نقصه باندې ځان پوکي او په دې باندې پوښتنه چې دغه مسله کچیر دوام وکړي نو د مشروعیت لپاره یو غن یو ډیر غټ خن او عامل.
ډیر مننه کور مودان د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار مسپور و چې موږ سره د امینه محمد او همدارنګه د شفافیت د نړیوال سازمان راپور په اړه خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شو د ملګرو ملتونو د بشر د میشت زایونو پروګرام وايي په افغانستان کې د ترافیکی پیښو اتیا سلنه مرګ ژوبله له اقتصادي پلوه په بیوزلو خلکو کې رامنځته کیږي. دا چې ولې په بیوزلو خلکو کې خطر پردیس را سره په استډیو کې مل شوې ده. پردیس په تاسو راته وایي د اقتصادي خلک کوم خلک چې په اقتصادي لحاظ باندې ضعیف وي یا بیوزلو وي ولې په کې ترافیکی پیښې ډېر رامنځته کیږي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول همکارانو ته او ټول لیدونکو اوریدونکو ته. او ترافیکی پیښو په ترڅ کې کوم قربانیان رامنځته شوی دی یا رامنځته کیږي، موږ نن هڅه کړې ده چې د یو داسې کس سره خبرې وکړو چې دوی او عملا په دغه برخه کې قرباني ورکړي. یو کس په نام دی فروتن، دی وی چې د بغلان نه کندوز ته په لار باندې د دوه ماماګان چې دوی یو مامای ډرایوري کول او بل مامای څنګه ناست، یعنی څلور ملګري ټول دوی یو ترافیکي پیښه کې یو ترافیکي پیښه څلور واړه وژل کیږي او دا د دوی لپاره ډیره یو سخت او ډیره درنه پیښه ده. د هغې د خبرو او برخه په واورو.
سما ماماګان له کندوز څخه مزار ته سفر درلود او د مزار او سمنګان په لویه لاره کې کومه سیمه چې د درخکی په نامه نومیږي ترافیکي پیښه کوي او زما دو ماماګان او ورسره د دې دوه ملګري شهیدان کیږي. دا د دې استاستوب کوي د کوم ترافیکی سیستم څخه ده د دې په نام یاري تو باندې دلالت کوي. همدارنګه کوم د سړکونو جوړښت څخه ده د ترافیکی له نظره په نام یاري باندې جوړ شوی دی او د غورس تر بلې مونږ خبرې ګوتې ترافیکی پیښه ګراف هم ډیر سوی
دغه ټولو مسلو ته په کتو سره تازه بیا د ملګرو ملتونو د بشرمیشت ځایونو پروګرام یا یو ان هابیتایټ وایچ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اتیا سلنه مرګوب له اقتصادي پلوه په بیوزلو خلکو کې رامنځته کیدلې. د ری نن په یو ټویټ کې ویلي چې په هر څلورو اغیزمن شویو کسانو کې یو هغه میرمن ده. یو ان هابیتایټ وړاندې لیکلي چې دوی د یو شمېر نورو بنسټونو سره په همغږۍ هڅې پیل کړې ترڅو د افغانستان په کوټ کوټ کې د معیاري سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ټرافیک عمومي ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د 1401 لمریزو کلونو د ټرافیک په کشمیر یا دقیق هغه ارقام موږ سره شریک نه کړو، خو ازادي راډیو په 1999 کال کوم راپور چې په دې اړه کړو په هغه کې ویل شوی چې په تیرو د همدغه کال په حمل او سور میاشت 1500 ټرافیک پیښې شوې وي چې په دې کې یو سل اویا کسان مړه او 250 نور روبل شوي وو. بل فریده جانې
ډیره زیاته مننه کور مدان. خطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو د بشر د میشت ځایونو پروګرام د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ولې په افغانستان کې اتیا سلنه مرګ ژوبله هغه خلکو منځ کې رامنځته شوې ده چې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس په اوکرين کړکیچ دور شو د امریکا د متحده ایالاتونو یو ویجیک پولی چارواکي ویلي چې پر روسیې د لویدیز لګول شوی بندیزونه د دې هیواد پر جنگي ماشين ډیر غیس کړی او ورته یې ورته کم کړی ده. دا چې څنګه نوریاس انوري سره مل شوی دی نو سیب تاسو ته وایي چې د جیک پولی چارواکي نور څه ویلي دي او څنګه د لویدیز بندیزونو پر روسیې غیس کړی.
بله فریده جان، د امریکا د برنل چارو مرستیال وزیر رابن دینیگن دغه څرګندونه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کړې دي او ویلې دي چې لکه چې لویدیز پر روسیې د اوکراین د یرغل له امله، یعنی د 13 فبروري میاشتې رئیس اقتصادي بندیزونه لګولې دي، د دې هیواد اقتصادي وده ورسره ورو شوی او د غرض دی روسي جنگي ماشين هم ډیر کمزورې کړي دي او هغه خوني ولتیا نه لري. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې دومره ویل دي چې موږ به راتلونکو میاشتې او کلونو د نتیجو شاهدان وسو. خو پر اوکراین د روسي د یرغل د یو کال پوره کیږي، 13 د فبروري، او له دې مخکې هم ورته نورو چارواکو ورته څرګندونه کړې وي چې هغه څه چې پخوا انګیرنه و چې کچې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو پڅو ونیو کې به ونیسي، خو داسې ونه شول. موږ په روسیه کې راپورونه درلودل چې د روسیې پوځ په ډېرو سیمو کې ماته خوړلې پشا شوې دي او نشي کولی چې سنگرونو ته نور ځواکونه واستوي. دغه موضوع ده چې د اوکراین پوځ بیا هم پرون په خپل بیان کې راپورته کړل او ویل چې روسیه سره لدې چې ختیز سنگرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو دغه ځواکونه د پاموړ پرمختګ نه دی کړی او پرې روسي مو کې دوی ناکام شوي دي، یعنی هغه بریدونه په شاته مبول شوي دي. په تیره د دونسک سیمه چې د جګړې دګر دی، د باخموت او د غراز لیمیان په خارونو کې د اوکراین پاوز ویلی چې روسیه نوی بریدونه کړی، خو دغه بریدونه په شاته مبول شوی دي. پر نورو او دیافکا او نوو باولیفکا سیمه باندې هم چې د دونسک سیمه دي، د اوکراین پاوز د روسیې د ځواکونو د امبریدونو خبره کړې ده، خو ویل دي چې دغه بریدونه هم په شاته مبول شوی دي. په عین حال کې له اوکراین سره د لویدیز د مرستو په ترڅ کې واشنگتن هم د تیاری نیسي چې اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالر نور پوځي مرسته ورکړي. البته په دغه پوځي مرستو کې هغه غوښتنه هم شامل ده چې اوکراین چارواکو پر لپسې کړي ده چې باید دوی ته درنې وسلې ورکړي تر څو وکولای شي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له خپل ځان دفاع وکړي. په دغو نویو وسلو کې د لرې وشتونکو توغندي چې پخوانو ورکړل شوي پرزې نوي وسلې او مهمات او د غرض د توغندیو زد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرزې هم شامل دي.
ډېر زیاته مننه نوریاس نوری و چې د اوکراین د جګړې جزئیات راکړه. اوس په هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل هم را سره په استډیو کې وصل شوی. ساحل صاحب، تاسو را ته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه ورستي جزئیات څه دي؟
سلامونه ټولو ته. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې د 2023 زیږدیز کال لومړنی کورنی ټورنمنت نن پیل کړ. د کرکټ بورډ د اعلان لمخې چې دا دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي او په کندهار، ننګرهار او خوست کې پیل شوې دي. د دوی د معلوماتو لمخې چې لومړی غواړي په درې ګروپونو کې د 14 لوبډلو سیالۍ بشپړې کړي او د پاتې 15 لوبډلو سیالۍ به تر دې وروسته پیلېږي. نن چې څلور لوبې تر سره شوې، نورستان له سمنګانو، لوګر د کابل له بی لوبډلې، خوست الف لوبډلې له بغلان او ننګرهار بی لوبډلې له میدان وردګ ولایتونو څخه لوبې وګټلې. د دې سیالیو په درشل کې د ننګرهار بی لوبډلې دوه ځوانو لوبغاړو عابد محمدي او حزب الله دورانی سلیزي ووهلې. په توپا چونکو کې بیا د لوګر له خوا سید خان 15 او د نورستان لوبغاړي نصیر خان بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. بل لور ته په نړیوال کرکټ کې نن د انګلند او سویلي افریقا ترمنځ دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې دمګړې د انګلند لوبډله توپوهنه کوي او د دوی دواړو لوبډلو لومړنۍ دوه لوبې سویلي افریقا ګټلې دي. انګلند تر دې دمه په دریمه لوبه کې 210 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دا خو بیا هند او نیوزیلند دریمه شل اوریزه سیالي پیل کړې ده. د هند تو په هنه کې دوی په 15 ورونو کې سلور سلوي خمنډي کړی او لوبغاړې سوځیدلې ده. د دې لوب لړۍ دوه لوبې مخکې شوې دي چې لومړنۍ لوب نیوزیلند ګټلې ده او دویمه لوب هند ګټلې. نن چې څوک لوب ګټي دوی به دغه سیریز یا لوب لړۍ ګټي. او په سوداګریز لیګونو کې نن یوازې عربي متحده اماراتو کې نړیوال لیګ سیالۍ کیږي چې لوب به د ایم آی امارات او گالف جائنٹس لوگر ترمنز ویچی جائنٹس ٹاس گٹھلے دوی فیلڈنگ کی پا ایم آئی امارات لوگ گلے کی دا افغانستان دو لوگ گاڑی فضل حق فاروقی او نجیب اللہ زدران لوگ بتر سر کی او دو ډیر مننه لته
ډیر مننه کور مودان ژوندۍ اوسي بختیار ساحل او شاد سپورت لړګر هم خبر کړو. بیرته افغانستان ته راشو. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکیچن شوی دی. د شت څنګه په دې راپور کې ورو
پغه ټیم کې ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کیو
د کابل د قرباغ اوسیدونکو ده. د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتی ستونزو له امله پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راغله ویل چې په خوابه په ګرځنده روغتیایي ټیمونو کې خزینه کارکونکو ګرځیدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې. خو کوم ورځ چې د طالبانو د حکومت له خوا په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګیدلې دی لګان ستونزو سره مخ دي.
خو خدمات یې وړاندې کولو لکه یو امیدوار مېرمن څنګه خوراک وکي څو خو واکسین وکي مشوان چې په سوی تغذیه اخته وو په کور کې مواد به ورته ورکولو. متاسفانه چې اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکو اماسي چې روغتیايي کورسونه لوستي ازادي راډیو ته ویل چې دی د دبليو اف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې لمیرمن سره لیدل او هغه ته به روغتیايي معلومات ورکول.
بدبختانه کې هنوز هم زنا آگاهي
لبد مرغه چې میرمن د ماشوم د زیګون په حق له زیګون څخه مخ کې او روسته پوره معلومات نه لري نو ځکه ماشوم لمینځي او خپل هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه منې کړو اوس مونږ پریګری چې د کلیو او باندې مېرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مساله نړیواله ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت دا ومني چې ګرځنده خدینه روغتي ټیمونه بیا فعالیت ته پریږدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیواله ټولنې څخه غواړو چې د ماشومان او مایند د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره د پدې برخه کې له دوی سره وغږیږي ځکه د زړګونو کوچنیانو او مېرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکیچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبان حکومت باغه خزینه روغتیایي کارکونکو ته چې د نا دولتي کورنۍ او نړیوال موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځند ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي کنه. په دې اړه مو د طالبان د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وپوښته خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت په نا دولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغان جنو او خزو ولګاوه چې په خبرګونه یو شمیر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
په یمن کې د خزو لپاره په غشي د نخې وشتنې سیالۍ پیل شوې دي او د دې لپاره نجونو ته د غشي وشتنې روزنه ورکول کیږي. تفصیل به په دې راپور کې.
د یمن سرخار صنعا کې ولس کلنا اطهر حسینی په غشي او لیندا د نخې وشتو مشق یا پریکټس کوي. په دغه هواد کې په غشي د نخې وشتو لوبه په 1300 کلونو کې پیل شوې دي چې تر اوسه یې یوازې سلور سیالۍ تر سره شوې او په کې نو موړې د ښه کارکردګۍ مظاهره کړې ده.
په ځای کچا په اولنۍ سیالۍ کې ما د سرو زرو دا تمغه وګټله. له هیواد بهر په شارجه کې مې هم په سیالۍ کې برخه اخیستې او دا سند مې ترلاسه کړې. په یمن کې په یو بل سیالۍ کې مې په اول نمبر راتللو دا بل سند او ټرافي هم ترلاسه کړې ده.
په یمن کې د 2020 کال په دغه ډول سیالیو کې اطهر د ملي لوبډالې د مشرانو په نظر کې راغله چې ورته یې په نړیواله کچه سیالیو کې د ګډون لپاره د روزنې موقع ورکړه.
له لعبه اثير هي كانت في اول بطوله يعني
په 2022 کال کې هم په غشي او لینده د نخې وشتو د خزو په یو سیاله کې اثر تر ټولو لوبغاړو خه کارکردګي او خو دا نو ځکه مونږ په ملي لوبډله کې شامل کړه دا ډیره تکړه ده او ان شاء الله چې په راتلونکي وخت کې به ډیره مخکې لاړ شي
یمن هم د افغانستان په سیر یو اسلامي او قبایلی هیواد دی چې پکې په خزو ډیر محدودیتونه شتون لري خو د اطهار پلار چې په خپله هم د باکسنګ یا سوکوهنې د لوبو کوچ دی وایي د خپلې لور د روښانه مستقبل لپاره به د هغې هر ډول مرسته او ملاتړ کوي
زما ټول بچی او په خاصه توګه هر چې د نخې وشتو په لوبو کې دومره تکړه ده زما ملاتړ لري دا به هم دغه ډول بریاوې ترلاسه کوي او انشاءالله زه به په هر